په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبې فرانس لیدې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې، د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. بی واز لیدین جنو د تعلیم د لارې بل خندو بالا په دی اړه ورسته خبرونه کې په تفصیل اوري. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر مل ولی خان و اعلان وکړ چې د افغان جنو د زده کړو لپاره به په خبر کې د افغان ملالې انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. مل ولی خان دا خبره په سواد کې ویولسي غونډې ته وکړه. د ویل طالبان او افغان جنو یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړي، نو ګوند غواړي چې د افغان جنو د زده کړو لپاره ملالې انسټیټیوټ پرانیزي. د ویل چې دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکونکي او امنیت ساتونکي د دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکونکي او امنیت ساتونکي به خزیوي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت یو چارواکی وایي د کابل جلال آباد په پرونی پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه مړه شوي او شپږ نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې نن لیکلي چې پرون مازدیګر په ماهیپر کې یو موټر له لوړ سړک لاندې راولوي چې ورسره تیګې او خاورې وښویدي. د حق شناس په وینا د دې پیښې له کبله د موټر درې سپرلۍ مړې شوي او وړو او کوچنیو تیګو سړک بند کړ. د کابل جلال آباد سړک د لنډ وخت لپاره له بند شوی و چې وروسته پرانیستل شو. پاکستانی رسنۍ وایي په کراچۍ کې پرون دوه افغانان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د کراچۍ د پولیسو مشر زهین شفیق صدیقي رسنیو ته ویلي نامعلومو وسله والو د جمال الدین او حیات الله په نومونو دوه ورونه د سمن آباد په سیمه کې وویشتل. د ده په وینا د پیښې قربانیان د افغانستان اتباعو او د کراچۍ په سهراب ګوټ کې اوسېدل. صدیقي دا پیښه هدفي وژنه وبلله، خو ویل چې تر اوسه پورې د دې برید د انګېزې په اړه څه نشي ویلی. آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 401 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی 101 رایه ترلاسه کړې. زرداري په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسین کم وایي د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2 ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو لږ تر لږه 28 بې پیلوټه الوتکې ویشتې دي. سین کم په خپله تازه خبر پاڼه کې چې د تیر ماښام یې خپره کړې ویلي د دغو بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هېڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړۍ زیانمن شوې وي. له بلې خوا د حوثیانو د پوځي څانګې ویندوی په یو بیان کې ادا کړې چې په بې پیلوټه الوتکو یې د امریکا پر جنګي بیړیو برید کړی دی. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې وسلوالو کسانو پرون په یو ښوونځي کې 15 زده کوونکي یرغمل کړي. تر دې کابوت 48 ساعته مخکې په یو بله ورته پیښه کې نږدې 300 زده کوونکي او ښوونکي یرغمل شوي وو. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د ښوونځیو د زده کوونکو برمته کېدا په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په 2014 میلادي کال سخت دریځو اسلام پالو د چیپوک ایالت په یوه کلي کې تر 200 ډېر نجونې زده کوونکي تښتولې وې. او یو روسي چارواکی وایي د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه د روسیې د کورسک سیمې د تیلو پر زیرمتون لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی. د پیښې سیمه د اوکراین پولې ته څیرمه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړې دي.
موږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول هغه هم هېر شول.
په دې اړه به د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره وغږیږو. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري د لوړې د مراسمو په اړه به نور معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د دې هیواد په زیان بللی دی. دا به هم واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې له 1500 زیاتو کورنیو سره د مرستندویو مسؤول خوا مرستې شوي، هغوی چې مرستې ترلاسه کړي خوښ دي.
خو ډېر خوشحاله دي، د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي ډېر خلک خوشحاله دي، ډېر خلک یې خوښ دي.
د خوست د صبریو ولسوالۍ اړوند د سفري سیمې په غرونو او غونډیو کې بیا لسګونو ځایي خلکو د نیالګیو کېنولو ولسي اشارونه پیل کړي دي.
دا ساحه یوه ډیره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تیر وختونو کې یو څه ووهل شوه. د ولسونو لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کېنولو ته اړتیا ده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام هیروي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو ویلي افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. د سازمان په تازه راپور کې ویلي یو شمېر هیوادونو چې نجونې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بنین په شا تګ کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي افغان نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په 10مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي تر 2022 کال پورې د پورتنۍ ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بنین او نایجیریا په دې برخه کې په شا تګ کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګم داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلۍ ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنې لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ومریدل چې یونسکو وایي سره لدې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم په راپور کې مواردل چې دغه وضعیت ډېرې ناهیلې کړې دي. د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوې ده. آغلی رحمت، خبرونې ته ښه راغلاست. د یونسکو راپور مو واورید چې وایي د شمالي افریقا د یو شمېر هیوادونو په څیر افغانستان هم د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دی، یعنی شاتګ کړی دی، او وایي چې ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر تقریبا 15% نجونې له ښوونځیو بهر پاتې دي. دغه وضعیت تاسو څومره ناهیلي کړی یاست، او آیا داسې کوم څرک لګیږي چې کم دوه اونۍ وروسته چې نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پیلیږي د ښوونځیو دروازې، د ټولو ښوونځیو دروازې به د نجونو پر مخ پرانستل شي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او در نوري دونکو ته، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لومړی خو افغانستان هم یو د هغه هیوادونو له جامع راغلی کوم چې بدبختانه پکښې کې د ښوونځیو دروازې چې دي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوښتل دا اوښتل یا هم تغیر تبدیل د دې سبب کېږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه ښځې تجربه کړي. اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کېږي، موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو، بلکې هر وخت چې نوی کال شروع شوی دی، نوي نصابونه رامنځته شوي دي، نوی تعلیمي کال شروع شوی دی، بیا هم بدبختانه موږ خویندې په ترګو څخه وشکي بهیږي او وایي چې موږ مکاتب باید خلاص کړي. مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده چې د مو پوری چې داسې هغه شرایط ندي برابر د افغانستان د چینجرې د وم سنسټر بولسم ټو سیس پوری د خپل مکاتب ته ولاړ دي. نو دا غدري کال کې چې یعنی دوه نیم کال حساب دریم کال کې دوی روان دي چې د دې دمه پوری داسې یو نصاب نه سو جوړ. لومړی د کتابونو په نصاب باندې دوی لګیږي، وایي په دې کې کفري الفاظ لیکل شوی دي، دا ټول د کفر لور ته افغان مېرمنې اړولیا او دې ته حسولې تر څو د اسلام څخه واوري، دا خبر اصلا شته نه درلود. دویم راځي د اسموش په حجاب باندې لګیږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګې به ورته اړول کېدلې، دا خبره هم دروغ ده، ځکه دوی فقط غواړي هغه خپل کم هغه د دې فیصلې چې دي کوم چې د منلو وړ نه دي، فقط یو بهانه نه، یو بهانه او توله چې تر دې دمه په بد تختانه موږ په دې باندې توانېدل چې د دوی سره خبرې وکړو او یا هم دوی مشتقنات راکړي چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
آغلی رحمت، له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم همدا دی. نړیوال ټولنه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه باید ورکړل شي، که هغه د زده کړې په برخه کې دي که د کار په برخه کې دي. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت لمخې د ښځو حقونه ورکوي، او وایي چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دو نیم کالو ته رسېدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي او هماغه د تیرې واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تیره واکمنۍ کې ښوونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي وو؟
موږ وګورو هغه وخت، یعنی دوی چې کله رسیدلی وخت خپل واکمنۍ ته، هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و. مګر اوس که وګورو د ټولو نړیوال توجه پر افغانستان ده، نو دوی
د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع هم له همدې سره تقریبا ډېر تړي.
بله، دوی په دې فکر باندې دي که چیرې اوس موږ خپل هماغه حرکات ترسره کړو، دلته خلک هم را باندې راپورته کېږي، نړیوال زبرځواک هیوادونه هم شتون لري، نو د دې چې ډېر سي تر یو میاشت پورې به دوی ووسي، مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یو بل خبره دوی ټینګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسې که چیرې مستقل وای تاسې به هره هفته تلویشت میلیونی ډالری کڅوړه نه اخیستلای. تاسو چې وایي موږ مستقل یو، تاسو په دې باندې توانیدلی وای چې د وسلو د پیر پلور کم، یعنی تاسو چې وسلې درکول کېدلې هغه وخت په مودې ته حساب و کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقله توګه هیواد تور ګرځو. تاسو به د قطر په خبرو کې دې ته بیا هم زړه کړی وای چې کښېني او د دې هیواد سرنوشت وټاکئ. دوی اصلا مستقله نه دي، کوم هیوادونه چې د لاس لاندې چې دوی دي هماغه هیوادونه و دوی ته مشورې ورکوي او د هماغوی په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلی چې دی په افغان میرمنو باندې ترسره کوي، کوم بندیزونه دي چې دی هغه په افغان میرمنو باندې فقط ترسره کوي.
اغل رحمت د طالبانو چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې په موږ باندې، دا نړیوال د موضوع ډیر شار بي. څه فکر کوي د افغانستان اکثریت وګړي دا شای نه غواړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او د دې ټولنې خلکو غوښتنه ته ولې دوی غاړه نه ږدي؟
زموږ زیاتره خلک اوس د علم او تعلیم سره یې علاقه پیدا شوې ده. هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال اوسي، ځکه هغوی ته د تعلیم ارزښت اوس معلوم دی. هغوی ته د یو ډاکټر، د یو استاد، د یو ژورنالیست، د یو مدني فعال ارزښت اوس معلوم شو چې واقعا ښځه هم کولی شي د هېواد په پرمختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان د هغه مور پلار هیلې وروژني، سبا ورځ دا ورځ لري نه چې بیا هم دوی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي چې ولې دا دوه نیم کاله د دې په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې د هرې ورځې حساب به دوی ورکوي چې څنګه دوی د افغان میرمنو په سرنوشت باندې لوبې وکړلې او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوي دي. د هغه ورځ لري نه چې دوی به د هرې خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلومات چې دوی د کوم هیواد له خوا تربیت شوي دي او دلته راستول شوي دي.
مننه د نجونو د زده کړې فعاله آریا رحمت وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې به خبرونه کې مو واورېدل چې آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زما همکار د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکل دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکل صاحب، په لنډه د ولسمشر د لوړې د مراسمو په باب راته ووایه، او ولسمشر څه رول لوبوي هغه دغه څوکۍ؟
آصف علي زرداري نن داسې یو څه وخت مخکې د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی د هغه څخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او په رسمي بس خپل کار پیل کړي. او دا دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړېږي. پخوا تر دې دی له 2008 څخه تر 2014 پورې، او اوس دا دی بیا سوی دی. خو د ده په خپل دغه چوکۍ باندې راغلی دی ډېر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداري د پاکستان هغه لومړی ولسمشر و چې پوره واک یې درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو، ډېر لوی واک سره و. هغه د خپل وسپارې پارلمان ته، او دا ځل چې دی ولسمشر دی نو دی ډېر هغسې واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
بله، خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې دی مهمه ونډه لري، ګوند مهمه ونډه لري، فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي؟
آصف علي زرداري ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي، د پاکستان په بهرني سیاست کې هم، خو دا خپل یو حدود دي. یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي، د پاکستان د اردو په لاس کې دي، نو د اردو به ډېر غټ نقش وي. البته دی یو داسې مخ دی، یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د ولسي رنگ ورکی یا ولسی چهره به ورکی. البته دا دی چې یو ډېر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي، نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزي په باب کراته وویل چې دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافي رایې ونه ګټلې، ایا د دې وړاندوینه کېدله یا اټکل کېده چې دی به دغه څوکۍ ترلاسه نه شي کړلی؟ داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزي پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و. دا داغو دریز دی. د محمود خان اڅکزي د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه وه او هر چا ته د تخپله معلومه وه ځکه چې د ائتلافي حکومت رایې چې دي هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
ډیره زیاته مننه زما د مشل رادیو همکار عبدالحی کاکړو. بیا هم سیمه کې البته لږ څه لري زو د منځني ختیځ د غزې وروستي حال په ارتباط د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان بللي. اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي له 15 میاشتو راهیسې عملیات کوي. خو د دغو عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې نور به کور شوی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختې زیدلې پر ضد په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو بیا د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې له حملې وروسته له حماس سره د مقابلې لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاوه. خو د غزې د جګړې په د بنیامین نتانیاهو د چلند په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګنا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له 2 میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې د ملکي وګړو د مرجوبلو د زیاتېدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلند له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یوه لویه تیروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خو د امریکا ولسمشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکي وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سختې ضد حملې وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولسمشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اوربند وشي. خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د 1,000 لور دیش اسرائیلی یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربند موافقې ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په مصر کې له خبرو ووته او د یو لنډمهاله اوربند د ټینګېدو هیلې نیمه خوا شوې. حماس ډله وایي چې د اسرائیل له لوري د تیرو 15 میاشتو په بریدونو کې 1,500 فلسطینیان وژل شوي او 2,500 ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسیدونکي کډواله شوي دي. له بلې خوا د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کام پرون شنبه وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امره وروسته په غزه کې د یو موقتي پلیټفارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیړۍ د مدیترانې ختیځ ته استولې ده. سینډ کام پر خپله اکس پاڼه کښلي غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلانه په څه کم 6 ساعتونو کې د اوبو له لارې فرانک اس باسن بیړۍ له ویرجینیا ایالته د مدیترانې ختیسته ورسوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې په بي وزلو 1,155 کورونه یو باندې مرستندوی محصول خو مرسته ویشل شوې د څه باندې 3 ملیون افغانۍ او 15 د ژمنې مرسته په اړو کورونه یو باندې میدان وردګ ولایت په لومړي حسابي سودو مرکزی به سودو ولسوالیو او میدان خار کې ویشل شوې دي. هغه چې د مرسته تر لاسه کړي هم خوښ دي خوای باید نور مرسته هم ورسره وشي.
د یو لسو 1,155 سړمن کورنۍ سره یادې ژمنې مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو موسسو له لوري تر سره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجینر فرید الله وویل چې په لومړي حساب بي سودو او مرکزی بي سودو ولسوالیو کې له 1,155 سړمن کورنۍ سره 14 میلیون افغانۍ مرستې تر سره کړې. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 4,000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وایي یا د مرسته د فین په نوم د یوې موسسې په مالي ملاتړ سوې ده.
ټوټال دغه کورنۍ ته د ژمنۍ مرستو البته چې دا د ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې همدارنګه نور ضرورتې چې دي په 10 میلیونه افغانۍ په حصي اول او مرکزي بیسودو کې 515 کورنیو ته موږ نن توضیح لرو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 600 اړمنو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لوري سوې ده.
دا د هر فامیل د فار او د هر کومک سهم د پر د شپک ساو سهمونه تقریبا چې د 15000 ډالر په قیمت باندې دا مجموع قیمت 15000 ډالر دی او تقریبا چې 450000 افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 14 نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غر ښویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې 9 تنه مړه سوي او 10 تنه نور ټپیان دي. هغه کورنۍ چې یاد مرستې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
خو ډېر خوشحاله دي د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي ډېر خلک چې خوشحاله دي ډېر خلک چې خوښ دي. موږ خپله دیوال د خلک یو ناستځینې موږ ولاکه یا پوله یا پټی اس نه درم دا مخته مرستې دي مخته د اجلاس مزدري ده موږ یې کوو چې موږ سره دیوال به خلک چې کومک راسره وکړي داسې پیسو مخته موږ قرضدار او پرسان اوار خلک
دا مرستې راکړلې موږ وزو وړه پړو غوړي پړو نه دي هغه بس په خلاص پلا کې خلاص
دا غوښتنه لرو چې بس دغه سې مرسته نورې مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس معالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتونه روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اټکل سوی دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست د صبری ولسوالۍ اړوند سپری سیمې په غرونو او غونډیو کې لسګونو ځایي خلکو د نیالګیو د کینولو ولسي اشرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د دغه سیمې له خلکو سره د نږدې 40000 میوه لرونکو او زینتي نیالګیو مرسته کړې ده. د صبری د سیمې اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو کینول شو نیالګیو ښه نتیجه ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست ولایت اړوند د صبری د لری پرتی سیمې اوسیدونکو د صبری په غرایزه سیمه او حالت په پرتو سم او غونډیو کې د زرګونو نو یونانګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړي دي. یادې پګړې او اشرونه چې څو ورځې به دوام وکړي د نیالګیو د برابرولو په برخه کې ورسره د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې په موخه مرسته کړي او له مخکې د نیالګیو د اوبولو لپاره ځینې پاخه ډنډونه هم جوړ کړي دي. د صبری اوسیدونکي بختور خان حلیم مشال راډیو ته وویل
4000 چې دی دا ماټک دی، 3500 چې دی بادوم دی، 6000 ننګروسی دی یا انار، 2000 غوړکی دی چې دا به د درې ورځې نیا شرپ جریان کې لکېږي چې عملا تاسو وینئ چې ځوانان او سپینګیری وتلی دی دا د ه پخوانه شر روان ده.
د خوست د صبریو د ځنګلیزو سیمو اوسیدونکي وایي پخوا خلک د ځنګلونو او شنو سیمو په ارزښت پوره نه پوهېدل، خو اوس یې اړتیا محسوسه کړي او دې لورې ته یې پاملرنه ډېره شوې ده. د صبریو یو بل اوسیدونکی سخي مرجان ویاند وایي
دا ساحه یوه ډېره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تېرو وختونو کې یو څه ووهل شوه دی، ولسونه لخوا بېرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کې نولو ته اړتیا ده. ما د منطقي خلکو ماسیسو ځوانونو په دې کې همکاري وکړه.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ نوري هم ډيري اواري او غرایزي سیمې لري چې د نیالګیو په کې نولو سره شنې کېدلای شي، خو خلک په اقتصادي لحاظ د نیالګیو درانی ولتوان نه لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي منور خان وویل
نو د نورو سیمو ته د موږ صبرایو کې لکه پورې خیل، زنبار، رایون کول، بوتخونه دې ټولو په برا کې موږ دایو چې دې ته باید نیالګي ورکړل شي او ولته کې نه چې د منطقه ټوله سمسوره شي.
د خوست اوسیدونکي د ډرې رسنیو د عامه پوهاوي د برنامو له لارې په دې سناسه پوه شوي چې د انسان په جسمي او فکري سلامتۍ کې د زرغون او سمسور چاپریال ونډه ډېره ده. د صبری اوسیدونکي موري بادشاه وایي
چې که د منطقه شنا شي، ځنګل شین شي، ډګې کې نه ول شي، نو دې په والا وو صفه شي او چې سپاش وا بیا په سلو کې 50% مریضای به بی ډاکټر ختم کوي.
د نیالګي لیکرول ورسته یو دوامدار ستونزه و نیمګړتیا د نیالګي ساتنی او بولو ته نه پاملرنه ده. خود صبر یوسیدون کی وای چې د لپاره ټول وسایل برابر کړی دي. د صبر یوسیدون کی ګل رحیم وویل
ترجمه ته مدل ته کړه دا لګې شوې یو تر پرشمې پورې مونږ پڼه کړی دو خو نیلګي مونږ تند ته نه دی ور کړی نه ور کوو او د ستلو په برا کې مونږ رای پورې ستون کې لرو خبر جستا ستون کې دی ماش ور کوو ان شاء الله چې ایڅو دا یو نیلګام نشو خور پوها.
اشرونه په لوی پکتیا په ځانګړې ډول خوست کې یو پخوانی دود دی او له دې لارې خلک له یو بل سره د فصلونو په لونو د کلیوالي لارو او سړکونو په جوړولو د ویالو په کیندلو او صفایي د نیالګیو کینولو او نورو لوی کارونو کې چې د لږو خلکو له وسه بهر وي په ډله ییزه توګه برخه اخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. پام وکړئ د اومه ورځ ځانګړي پروګرام ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو یو بار بیا په اومه ورځ کې هرکلی کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړي ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی هیوادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې له بسته کلي د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به پر روابطو کې بهبود راشي. مجسمه د جی ڈی پی هم دی وی دغه رنگ وخت مشکلات وی. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاه شریف مشر ورور نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره دی یو لوی رول لري. هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان تعلقات ښه دي.
د طالبانو پر حکومت د خپلمنځي اختلافاتو تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس پر شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولې نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شرطونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پښتین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیزی مبارزه نتیجه ور نکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور ور دي.
یا خدا پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند د غلامه ژوند ته دا او تا مونږ ته د مزافت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. ترګې نو شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونې د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوی. بیا هم ستړي مشه. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خودلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکي تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري
چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار چې دی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوځ په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتک سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوځ په خپله پالیسۍ کې تغییر را نه ولي د افغانستان دپاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان دپاره یوه بیله ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرلهپسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه ځای دننه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغلی چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله خودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لرې کړی شو، نو میا هغه وخت هم د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې 14 میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې نگران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره وي سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي، البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلي چې دی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز دا اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خو دا خبره کړې وه چې دی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما وو چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شیان ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرل کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج د کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و مې ورسته.
که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاد ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یو حد منی، خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولي. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوالې ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده، هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره ژور اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 20 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد و اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار حق ورکول شي او په هغه حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې پزغر ده دغه خبره شیخ حیبت الله خونزاده ته وکړي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نه ورکوي، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکوي نه به اهمیت. موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کښې یو خودمختاره پر خپل زړه برابر هر کم چې موږ زړه غواړي هغه سې حکومت جوړ کړو. کوم چې ویان د دوی ذبیح الله مجاهد متواتر دا نارې وایي چې موږ د مشروعیت پېژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي، زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ له جهان څه واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکی سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات چې د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، یعنی ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په اساس څوک خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او دا د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې هکله واقعا ډېر څرګند دریځ لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یوه بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیر اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکې پاره ویلي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکې اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د اداراتو د همغږۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړې په اوسني وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت ده چې د ده په وینا د ټولې اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي صبغه نه لري او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو وار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هیڅ چا ته اجازه نشته. دوی پر میډیا باندې لګیا ده، یا په عمارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي. هیڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شنونکي رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي او د ده په وینا که د خلکو په ویرولو او ګواښلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي او په دې باندې علما پوهیږي او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورټ کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له ناامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر او یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي
او هغه رویه چې دوی د سریلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یې هغونه زیاته بد سلوک کوي په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه او تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته. په شپږ 50 درجې 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوسه پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه فقط افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی یم چې موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اشتره مې نیولې او زه ونیولم. نو زه یې مابس ته ویوړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو. نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستانی پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدین جنسیا نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ نوي زره افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي وو. خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړې او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یو امریکایي ډیپلوماټ آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخته لاجه کارولې او ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید څیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون. یاد تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي. خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیال آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړ و چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي. خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 15,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پالګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیرې فبرورۍ د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلی منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی وویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي. خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نشي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشې شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی وه او له افغانستان تللې پلاوي کې 15 تن افغاني سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وای د ترکمنستان ملی مشر د دوی له مشرانو سره خپل لیدنو کې ترکمن مسولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنگ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیرې ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس وچې د شیر ویلو پر مهال د خونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په چپېړو وهل کیږي. ګڼ فعالانو یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغه سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلې. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړې استاد ته دا نه و په کار ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د مطیع الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکه شوې وي استاد ته یې غصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیره اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنیو وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوز کړی. دغه خبر کلیوې خوا ځینې د رسنیو فعالان خندولي خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشیني څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګزار کړي. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړو چې د ننداري پر مهال یې وی خبريالې ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغې خبريالې بخنه وغوښته او دای په روباټ کې تخنیکی ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تیره اونۍ په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روباټ چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روباټ نه د هند لومړنی روباټ زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوی. او د طالبان لخوا د خلکو د نیونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پرېښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره د خپلو خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره د خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړې. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړي ریحانه د کنسرت لپاره واخیستې او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2,700 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1,000 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارد نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارد ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپي ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله درې کسان انتقالولی شي. تیروانی د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگی ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړه. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو، سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیون ډالرو ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 کیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړه. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو استادان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر یې نه درلوده او هره ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، 2 ځله استادانو پیاده لیدلی. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته یې موټر پرې اخیستی. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کېږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اوومه ورځ له سید شینواري سره